سلامونه. وخت افغانستان کې د مخسن 9 بجې شوې په موخه د دې ساعت تازه خبرونه ته. پر ایران د اسرایلو د هوایی بریدونو ل رسمي اعلان وروسته د طالبانو حکومت د بهرنۍ او چار وزارت د بریدونې غندلی دی. وزارت نن د اکتوبر 26 په یو بیان کې د اسرایلو د بریدونه د ایران د هری مخکارا نقص او پسیمه کې د کړکیچ او تاوتریخوالی زیاتېدل یاد کړی دی. د اسرایلو پاوز نن سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمیر سیمو کې د پوځي اهداف په نښه کړي. د بریدونو ته د خبرګون په پیل کې د برېټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلی چې ایران باید د اسرایلو بریدونو ته ځواب ورنکړي. سټارمر له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت ویلی په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي د امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلودل او له ایرانه یې غوښتي چې په سیمه کې د شخړو د پراخېدو د مخنیوي په موخه په اسرایل ځوابي برید دې نه کوي. د ایران د سیستان بلوچستان په ناامنه ولایت کې د پولیسو د موټرو پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په اړه ډیر جزئیات ځکه خپاره شوي نه دي چې دا برید په ګوهرکوه سیمه کې له پلازمینې تهران نه 1200 کیلومتره واټن کې شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرونه پر خپل ایکس پاڼې یا ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن په خپرولو سره د ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې د په افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواهي. وړمه ورځ په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیالي امینې محمدي د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ټولنې او د حکومتوالۍ د ښځو شدید محرومیت د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاته تګ په توګه دی. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژند شوي وسلوالو په برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو برید کړی چې دوه اتیا بندیان یې لیږدول. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو ویلي په دې برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي دي. ایتالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلی ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼې بخوانی ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوی سفیر په توګه ګمارلی چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپلې چارې مخته بیایي. اوګلینی ویلي دغه مسؤلیت په ویاړ مني او د خپل کار په برخه کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي. له ایټالیا سربیره د امریکا متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفیران او استازي خپلې چارې له دوهې پر مخ بیایي. شپږ 50 کلنه اوګلینی د ایټالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته زیږېدلې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او یو سپورتي خبر د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبانۍ لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالۍ ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پای لوبه درلوده چې افغانستان وتوانېد د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړۍ پړاو کې سریلانکا او بنګلادیش ټیمونه هم مات کړي دي. یو سل بیا مو په دې خبرونه کې زه فرشته صحه کار کولای کوم. په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې بر سره واوري چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له کبله د ځمکې لاندې اوبو د کچې کمیدو له امله بزګران اندېښنې لري.
موږ خپل حاصلخیز خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هر ورځ له لاسه ورکو او په زمون کې زمکنۍ دی او بو زیرمې هم ورستر بلی کمیږي.
د د کابل یو شمیر اوسیدونکي د سړک پر غاړه د پلورونکو خوراکي توکو څخه شکایت کوي چې د ناروغیو سبب ګرځېدلی.
غذا خرڅونکي چې دي د نن ورځې خواړه که چېرته خرڅ نه شي هغه سبا ته هم ساتي، د دې نه باید کاروان وانخیستل شي ځکه چې دا هم د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
او په وروستۍ کې د ختیځو څلورو ولایتونو اوسیدونکي له سرپرست حکومت غواړي چې د واخان له سرکه د یوې څانګه د نورستان له لارې کابل ته وغځول شي.
دغه سرک چې کوم دی که چېرته مشرقي باندې واړولی شي دا به هغه سرک نه به ډېر فایدهمند پرېوځي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي.
وړاندې نور راپورونه شته، د دې راپورونو تفصیل به هم واورئ. راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه تبیا هم خرغلی ورزو د خبرونه د راپورونو لړته د خبرونه لومړی راپور دی. د امریکا د نړیوالی پرختی ادارې په نوم د قحطۍ پاړه د خبرداري شبکې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلی غیر موسمی بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغیزه ولري. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته وښی.
د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د فیوز نت په نوم د قحطۍ په اړه د خبرداري شبکې یا سیستم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د شبکې پرون جمعه د اکتوبر 15مه د اقلیمي بدلون د څرنګوالي په اړه په خپور شوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلي غیر موسمي بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغېز وکړي. په راپور کې د غرض راغلي چې په افغانستان کې د 2015 کال د ژمی او د 2015 کال په پسرلی کې ورښتونه له منځنۍ کچې کم او د تودوخې درجه بل معمول څخه لوړوي. په راپور کې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې د سمکه لاندې د اوبو د کچې د کمیدو او د بزګرانو د ستونزو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان بزګران وایي چې اقلیمي بدلونونو یې په کار کې لیبد اخیس کړی دی. دوی وایي غیر موسمی بارانونو پر لپسې وچکالیو سیلابونو او د هوا تودوخې له کبله ډیری کرنیز ځمکې له کښته پاتې شوې دي. په ننګرهار کې بزګر شفیق الله او په هرات کې د غنمو او زعفرانو کروندګر خیرالله نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فصل که میوې دي که غنم دي که هر تر سبزیجات دي دا په بارانونو کېږي چې بارانونه نه دا به د کم ځای نه وشي. او بل دا دی چې باران په داسې وخت کې کېږي چې هغه وخت بیا د پسونو ضرورت نه وي، پسونه خراب شوي دا هر شی به باران پورې تړلی دی، اوبو پورې تړلی دی، دا خو وچکالي ده.
مو در هرات در سالهای قبل موږ د اته یلس کال وړاندې په هرات کې د ګرمۍ مثبت 15 درجه او د یخنۍ منفي 28 درجه نه لرلې. له بده مرغه دی اقلیمي بدلون زموږ په زراعت او په ځانګړي توګه د زعفران او غنمو په کرکیلې ډیر منفي اغیزې کړي. او زه دا ویلی شم چې دغه بدلونونو له امله شاوخوا 80% د زعفرانو کښت په هرات کې کم شوی دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون له پلوه د نړۍ د لسو زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې دی، خو د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د طبي منابعو د دوباره احیا د برخې پوهان له ډلې محمد عارف سخي وایي چې اقلیمي بدلونونو د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ افغانستان په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخامخ کړی دی.
کله چې ځمکه په نباتي پوښښ بډایوي کوم اورښت کیږي هغه په خاوره کې په اسانه سره جذبیږي او زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم بډایه کیږي چې متاسفانه په اوسنیو کلونو کې موږ خپلې حاصلخیزې خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هره ورځ له لاسه ورکوو او په زمن کې زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم ورځ تر بلې کمیږي. له بده مرغه تېرو حکومتونو په دې برخو کې کومه توجه نه ده کړې.
د ښاغلی سخی په خبره کې څه هم د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې مبارزې لپاره ګڼو امکاناتو ته اړتیا ده، خو نیوکه کوي چې افغانان په دې برخه کې هغه مسؤلیتونه هم نه ترسره کوي چې تر یو بریده د طبي بدلونونو مخه نیولی شي. د یادونې ده چې افغانستان په تیرو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلونونو د سختو څپو شاهد و چې له کبله یې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واوښتل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په لومړي ځل د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو پایلوبه د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلې وتل د غنو افغانانو له هر کلی سره مخ شوې دي. افغان لوبډلې پرونه د هند د الف لوبډلې ته په مات ورکولو د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووته. په پایلوبه کې له سریلانکا سره لوب کوله. ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو هیله مندي ښودلې چې افغانستان به د آسیا د ځوانانو جام اتلولۍ وګټي. په همدې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په لومړي ځل د آسیا د ځوانانو یا ایمرجنګ سیالیو پایلوبې ته لار موندل له هر کلی سره مخ شوې ده. د کرکټ مینوال دا بریا له سریلانکا سره په پایلوبه کې د بریا لپاره یو نیک فعال بولي. د افغانستان الف لوبډلې پرون جمعه د اکتوبر په 25مه په نیمه پایلوبه کې د هند نه لوبه وګټله او د دغو سیالیو وروستی پړاو ته لار وموندله. په هیواد دننه او بهر میشتو افغانانو او د کرکټ مینوالو د آسیا د ځوانانو د کرکټ جام وروستی پړاو ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې وتلو ته خوشحالي ښودلې او وایي هیله مند دي چې افغانستان د دې لوبو اتلولي وګټي. د بلخ ولایت اوسیدونکي حیا او په فرانسه کې میشت افغان شمس الله رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بیګا شپه کوم لوبه چې الف لوبډلې د هند نو ګټله د ګټلو سره د لوبي ګټلو سره ډېر زیات خوشاله سم او همدغه کرکټ ټیم د زمونږ هیوادوالو ته خوشحالي ورکوي.
واقعاً سي لګه هم د سي لوبډلري خو زه په خپل اطرافو باندې هم باور لرم چې هغه هم ډېر ښه پیاوړي دي او ان شاء الله رحمان چې سبا به هم زمونږ لوبډله بریالي وي ان شاء الله چې کپ افغانستان ځانته وړي.
کرکټ پو او مبصر نورالم فرید ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د الف کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو پیاوړتیا ته په اشاره د دغه سیالیو اتلولي ګټلو ته هم هیله مندي وښوده.
د افغانستان په ګټه په دغه موږ ملي قهرمانان او ملي اتلان لوبي کې او دغه ویاړ به افغانستان ته وړي ان شاء الله، ځکه چې په راوند لوب کې موږ سریلانکا مات کړی دی او ان شاء الله هغه کمې تجربې چې د افغانستان د لوبډلې او بالخصوص روزونکو سره دي ان شاء الله د جوګه کیږي چې افغانستان د دې سترو لوبو قهرمان شي.
د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي او د تی جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحي علي شورا مشر عبد الله عبد الله هم په خپل ایکس پانو او فیسبوک پانو د آسیا د ځوانانو فائنل جام ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې د وټلو مبارکي ویلې ده. د آسیا د ځوانانو کرکټ جام له 2013 کال راهیسې پیل شوی چې له دې مخکې د سریلانکا او پاکستان لوبډلې دوه دوه ځلې د دې سیالیو اتلولي ګټلې ده. هند هم یو ځل د دې سیالیو اتل سوای، خو افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې دوه ځلې یوازې تر نیمه پایلو رسیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان الف ملي لوبډلې فائنل لوبې ته د رسیدو چانس ترلاسه کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې یو شمیر خزینه خبريالان وایي چې د طالبانو له لوري پر رسنۍ او د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو لکبله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي ویر لري چې دوی خزینه خبريالان به له یوې مخې د افغانستان له رسنۍ حذف شي. د پداسې حال کې دا چې تازه د خزو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ ومن په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپورت غوښ شي.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو لوري مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو یو شمیر خزینه خبريالان اندېښمنې کړې دي. په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر خزینه خبريالان له ازادي رډیو سره خبرو کې د طالبانو لوري پر رسنیو مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي چې دغه کمساري بندیزونه د دوی کار ستونزمن کړی دی. په کابل کې یو خزینه خبريال چې له 15 کالو راهیسې له بیلابیلو کورنۍ او بهرنیو رسنیو سره کار کوي وایي د طالبانو د وروستي فرمانونو له کبله ډیری خزینه خبريالانه بیکاره شوې دي. نو موري چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم پر راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پاسه محدودیت هو شمار زیات ځنون است
له محدودیتونو وروسته ډیرای خزي بیکاره سوی او رسنوی دوی جواب کړی دي. هغه ډیرای خپل کورنۍ ته روزي ګټله. موږ د بیان د ازادي او د رسنوی د ملاتړ لبنسټونو غواړو چې د خلکو غږ دې چپېدو ته پرېنکتي.
یو بل افغان خبريالا چې هغه هم نغواړي نومې په راپور کې یاد شي او د موضوع د حساسیت لکبل هغه کم بدل شي وایي د طالبانو د محدودیتونو لکبل سانسور ته مجبوریږي.
هر گزارشی که ما
په هر راپور کې چې مونږ کار کوو هغه په تلویزیون کې خبرې کې او د خپل یو غوښته او دغه غوښونو لکبل مونږ سانسور تاړ کېږو او دا ټول موږ یوې نامعلومې راتلونکي طبيعي استاد فرض کړی چې کوم محدودیتونه زیات شي او زه د یوې ښځینه خبریالې په توګه کار ونه شم کړای ډیره به ناهیلی شم.
په ورته وخت کې په فاریاب کې یو بل خبریال هم د ورته اندخنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه ډیر په لډاری دو او لتر سره رسونه کې کار کوي ځکه چې ډیری ولایتونو کې چې خزینه محدود دی ویر لري سره چې ونشي څامره په معروف له رسونه لمنځه دوی ونیول سي او دوی بی محرم یا هم محرم لري دوی ته مشکلات مخ نسی د دې په خاطر ډیر خزینه خبريالانو ته او کارمندانو رسونه ده چې رسونه بخش کې کار کوي سره ډیره ویریزي او ویریږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1200 خزینه خبریالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس د غشمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ښځو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ یا وومن پریس فریډم په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. دغه بنسټ وایي چې په تیرو 15 کالو کې لږ تر لږه د وژنې د وو پیښو په ګډون د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت کړې دي. د دغه بنسټ په راپور کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د سانسور تاوتریخوالي او ګڼو نورو ننګونو یادونه شوې ده. په راپور کې وړاندې اندېښنه ښودل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له جدي ننګونو سره مخامخ ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو بیا له خزینه خبریالانو سره د سم چلند په اړه ویلي دي. د یادونې ده چې طالبانو پر رسنیو د محدودیتونو سربیره په وروستیو کې ځینې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو انځورونو او ویډیو له خپرولو هم منع کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې له کبله به یې ډیری کسان چې په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوو بیکاره او خپلې دندې به له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم ورسېدلې نړیوالې موضوع ته. د اسرائیل نن سهار پر ایران ځوابي هوایی بریدونه کړی دي چې ایران دا بریدونه تاییدوي او زیاتوي چې په دې بریدونو کې 2 کسان وژل شوي خو نور زیانونه ورته نه دي رسېدلي. په همدې اړه جزئیات فریدی سیال نورو.
د اسرائیل پوز ویلی پر ایرانی پاز وابی بریدونو کی دقیقی موخی پنخه کردی. د اسرائیل پوز نن سهار پر ایران که پر یوش میر پوزی موخو دا بریدون خبر ورکر او روسته دا دی بریدونو دا پای ترسیدو اعلان وکر. د اسرائیل دا پوز یو ویانت دانیل هگاری پا یو ویدیو پیغام کی ویلی دی بریدونو د اسرائیل پر اولان دی احتمالی گواخون دا فکرل. هغه زیاده کردی الوته که برتخوندی هیوات تستنی شویدی. دا بریدونو روسته لحقه دی چو ایران دا هم دیروانی میلادی میاشتی پا پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړی وو. د اسرائیلو پوز ویلی په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړی. هغه ځای چې د اسرائیلو د پوز په خبر په تیر یو کال کې پر اسرائیلو کارول شوی توغندی پکې تولید شوی وو. د اسرائیلو جنگي الوتکې د ایران هوا ته د ځمکنیو توغندیو سیستم او هوایی وړتیاوی په نښه کړی دي. له دې تجهیزاتو څخه د ایران دننه د اسرائیلو د عملیاتو د محدودولو په برخه کې کار اخیستل کیږي. د اسرائیلو پوز ویلی دا بریدونه د ایران د هغو دوامدارو حملو په وړاندې کړي چې پر اسرائیلو یې کوي. د اسرائیلو د پوز په خبره د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال د اکتوبر له 8 را په دې خوا په پرلپسې ډول پر اسرائیلو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حملې هم شامل دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران ویلی د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي ایران دا هم تایید کړی چې په پلازمینه تهران او د ایران په یو شمېر نورو برخو کې پوځي اهداف د اسرائیلو لخوا په نښه شوي دي. ایران زیاته کړې دې بریدونو ډېر محدود زیانونه اړولي. د ایران پر پوزي هدف د اسرایل له بریدون وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تهران د هغو کلونو پر وړاندې چې دوی بهرنی تیریګر بولی د دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په هغې لامیه کې چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په لامی کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلي د ایران په هوایي ډګرونو کې له لنډمهاله ځنډ وروسته الوتنې بیرته پیل شوې دي. د ایران سیمهییزو رسنیو نن سهار په تهران او کرج ښار کې د څو چاودنو راپورونه هم ورکړي وو. د ایران د سپای پاسداران پورې اړوند فارس خبري اژانس او سینن شبکې د دې چاودنو راپورونه ورکړي وو. د راپورونو پر بنسټ د اسرایلو په تازه بریدونو کې د ایران د اټومي او د انرژي تاسیسات په نښه شوي نه دي. پر اسرایلو د ایران د ځوابي هوایي بریدونو په غبرګون کې د برټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید دې بریدونو ته ځواب ورنه کړي. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ سټارمر له ښکېلو خوا غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. سټارمر په ساماووه هغه ځای چې د ګټو هیوادونو مشران پکې راټول شوي ویلي اسرایل له ځانه د دفاع حق لري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویانت شان سووت وویل په پوځي هدفو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلود او له ایران یې غوښتي دي چې په سیمه کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي په موخه پر اسرایلو ځوابي بریدونه ونه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته به هم خرغلي ورزو د خبرونه بل راپور ته د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي کاته هم وای چې د سړک پر غاړه د پلورونکو د خوراګي توکو کارول له اقتصادي پلوه مناسب دي، خو د ناروغیو د مخنیوي په موخه یې پر پاکوالی ټینګار کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د دغه خوړلو وروسته ناروغ شوي دي، خو د پیرکیو او نورو خوراکي توکو یو شمیر پلورونکي بیا وایي چې خلکو ته پاک او صحي خواړه وړاندې کوي. نور جزئیات سنا کاکړ په دې راپور کې.
د خلکو د اقتصاد ټیټاکچا او په کابل ښار کې د سړکونو پر غاړو ارزان بیا خوراکي توکي د دغه خوړو د کارولو له عمده لاملونو څخه بلل کیږي. یو شمیر کابل ښاریان او کارکوونکي چې اړ دي د غرمې ډوډۍ له کوره بهر وخوري دغه خواړه مناسب ګڼي او وایي چې د دې خوړو د ښه خوند او ارزانه بیې له امله د سړک غاړې له پلورونکو څخه د خوراکي توکو پیرلو ته زړه خوښوي. خو یو شمیر شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې د دې ډول خوړو خوړل د دوی د ناروغۍ لامل کیږي. د پلازمینې کابل اوسیدونکی سمیع الله چې د سړک غاړې پیرکي د خوړلو له امله ناروغ شوی ازادي راډیو ته وویل.
د میشور بازار ادمه ویای سړک
ما د سړک د سر او بازاري پیرکی اونور خوړ او خړل هغه سیه نه وې سال شوم اوس مې نس نس ډیر شو انتانی روختون تر اغلم
خانه انتانی اومدم حال خوب شدم.
د کابل خری او بلوسیدون کې اریان هم مرته شکایت لري.
ما دا چور از غیر سیهی پیرکی او نور شان و خوړل او ناروغ شوم روختون تر اغلم اوس ښه شوم.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په رستورانتونو کې د یو خوراک ډوډۍ بیا له 200 تر 300 افغانیو پورې ده، خو د خلکو په خبره د سړک پر غاړه خوړه له 100 تر 300 افغانیو پورې پیدا کیږي. پیرکی، قابلی پلو، ریجا او لوبیا، زیګر، د چرګ کباب، اواش، بامیا او یو شمیر نور سبزیجات د هغو خوراکي توکو له ډلې څخه دي چې په ګرځندوی کراچیو کې په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. په کابل ښار کې د پیرکیو یو پلورونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هغه پیرکی چې دوی د پلور لپاره چمتو کوي صحي دي او د خپل چاپیریال پاکوالي ته هم جدي پاملرنه کوي.
نمون چې دغه بولانی خرڅو دغه د پاره مون اول زیم صفه کړي خپاک سوترا صاف زیم ورته جوړ کړي او بل د مچانو د پاره ورته مون جالم لګولای دا چې مچانه ورننوږي او دا ډیر په یو ارزان قیمت باندې مون خرڅو. قابلی پلاو یو خوراک چې دغه انسان به چې وس پینر سګنو دغه مون بولانی خوري په ډیر ارزان ورکو.
یو شمیر ډاکټران هم ټینګار کوي هغه خواړه چې په سړک او یا هم په رستورانتونو کې پلورل کیږي باید په پاک او مناسب چاپیریال کې چمتو او خلکو ته وړاندې شي. د داخلي برخې متخصص ډاکټر صفت الله ازادي راډیو ته وویل چې د ناپاکو خوړو استعمال چې چاپیریال پاک نه وي د تنفسي ناروغیو، نس ناستي، تور او سپین زیړی او نورو ساري ناروغیو لامل کیږي.
د غذایی مواد د استعمال او خوراک لپاره باید یو پاک محیط څخه استفاده وشي چې هلته ګرد او خاک او دوله حشرات لکه مچان او بازشان نیوی موجود استفاده وشي. ځنې وخت کې د غذا خرڅون کې چې دی د نن ورځې خواړه کې چیرته خرڅ نشي هغه ثبات هم ساتي. د دې نه باید کاروان وانه خستل شي ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی په پڼه کې راغلی چې د دغه ادارې د چاپیریالي روغتیا ریاست لاله وړاندې د خوراکي توکو پلورونکو ته د شخصي پاکوالي او د چاپیریال د حفظ لسې په ګډون د اصول او مقرراتو د مراتولو او د خوړو د ککړتیا څخه د مخنیوي په اړه په هوای ورکړي چې د دوی فعالیتونه د مقرراتو له مخې اصلاح شوي او د خاریانو رضایت هم ترلاسه کړي. خلک په داسې حال کې د سړک پر غاړه له دغو خوراکي توکو کار اخلي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د فقر او بیکارۍ کچه لوړه شوې او خلک په لوړه بیه د خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري او د دې ډول خوراکي توکو شتون د ځان او خپلو ماشومانو د ماړه کولو لپاره غنیمت ګڼي.
azadiradio.com
قدر من اوریدون کو بیا هم خبرونه ته خرغلی ورزو د خبرونه وروستي راپورتا د ختیځو څلورو ولایتونو اوسیدونکو له سرپرست حکومت غواړي چې د واخان له سرک د یو څنګه د نورستان لاري کابل ته وغځول شي. په د دوی په وینا د لاره کابل ته له شمالي ولایتونو په زلونو نږدې او په کم لګک جوړیدای شي. ختیځوال په داسې حال کې د ویلوې لاري او یو کمربند سره د خپل ولایتونو نخلول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د چین او افغانستان ترمنځ راشه درشه زیاته شي او د دوړو هیوادونو چارواکي غواړي چې د واخان سرک په اساسي ډول جوړ کړي. په همدې اړه نور هلز مونږ له همکارنه
د ننګرهار کونړ لغمان او نورستان اوسیدونکو له وسنی سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سرک په وسیله نخلول کیږي هغه دی په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سرک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتره نږدې اسانه او په لګ لګښت جوړېدای شي. د دغه ولایتونو مشت قومونه وای د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوې وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوي محمد موسی راشدي د دغه نخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانتیو پارون منځ کې یو دره دغه ځای پوری ګټي او څه اندازه د سرک دغه ځای پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سرزر دی.
د سیمې او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونه له سوداګریزو لارو او مرکزونو لری دی او که دا سرکې په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول به نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتر دا لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ وو کې د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي. نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا وایي د واخان نورستان سرک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لارې له څو ورځو ساتونو ته را لنډ کړی.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټول څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خويند ترسيږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل ترازي اتیا نفرو کې 50 نفر په خبر توړل کیږي او دغه دیو چې کابل ته د مریضان انتقالای هر یو مریضان په لار کې درې ورځې څلور ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي او د نورستان په لار باندې په درې نیم ساعت کې دیو خپل مریضان نړو ننګرهار ته رسول شي.
خاغلی ولزداری راته ویل د لارې لنډې دو د سوداګرۍ ودې سره به د بدخشان او ختیځ ولایتونو ولسونو ترمنځ د ورورولۍ اړیکې زیاتې پیوړي شي.
زمنګ دې مشرقي کې کم سرمایه گزاران کم تجاران چې واړي چې په بدخشان کې سرمایه گزاري وکړي بل په مشرقي کې غن شمیر بدخشي ورونه پراته دي او همدغه په بدخشان کې هم ډېر مشرقي وال پراته دي. اوس تقریبا لس 15 ولایتونو تیرې دونه ځان بدخشان ته رسېږي.
دوی وایي تازه د تیتینو کوردر سرک په وسیله لویدیز نورستان مرکز پارون سره نخلول شوی او په برکت د دواړو برخو سیدونکو ته په سلګونو کیلومتر مزل لسګونو کیلومتر ته راکم شوه او هڅه کیږي چې د غسرک ختیز نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لاره د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي رادیو ته وویل
پاکستان لاره د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږدا پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګا د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولای شي. د سپیک یو متبادله لاره به چین ته پلاس ور